شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر د خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن چهارشنبه د 1400 لمریز کال د اوري حمل د میاشتې 1 ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل د 10 سره سمه ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ بېلابېل راپورونه واوري او د سر موضوع مو دا ده چې د پاکستان د صدراعظم عمران خان تازه څرګندونې اړوند چې وایي د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې نیت لري د افغانستان د جهاد په وخت کې رامنځته شوي وسلوالې ډلې لمنځه یوسي او افغان حکومت بیا په دې برخه کې د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کوي. نور راپورونه هم لرو خو په سر کې فرشته جلال زید افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د مصالحې د رهبری شورا نن غونډه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت استازی زلمی خلیزاد د بګرام هوایي اډې ته نږدې امریکایي عسکرو ته د مرګ ژوبلې په وشتو خواشیني څرګندوي او د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازی وایي په لیبیا کې د لانجې په اړه کنفرانس شایي یوه اونۍ وځنډیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نن به د مصالحې د رهبری شورا پر مهمو مواردو پریکړې وکړي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن د ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به نن له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو خبرې او له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت تشکیل وټاکل سي.
دلته خو دوی اوس په دې موضوعاتو باندې خبرې وکړي او سنه تعویز ته به ورسېږي. شاید موضوعات ډېر وي که ټول په دې ورځ کې دغه ته ونه رسېږي نو د ورپسې بل مجلس کې به توافق ته ورسېږي.
دین محمد وویل چې په نننۍ غونډه کې به پر دې هم بحث وسي چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت غړي څه ډول مسؤلیتونه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد بګرام ته نږدې د امریکایي عسکرو پر مرګ ژوبله باندې خواشیني څرګنده کړې ده. هغه پر ټویټر لیکلي چې د وژلسو سرتیرو او د هغوی د کورنیو د درناوي لپاره تر ټولو شلار د حملې د عاملینو محاکمه او د سولې په وداسې تړون چې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي کار کول دي چې افغانستان بیا هیڅکله د متحدو ایالاتونو په وړاندې تهدید جوړ نسی. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ماښام بګرام ته نږدې د یو موټر په وسیله حمله کړې ده چې په دغه حمله کې یو شمېر امریکایي عسکر وژل سوي دي او یو افغان قراردادي زخمی سوی دی. د پاکستان صدراعظم عمران خان ویلي چې په افغانستان کې د جهاد له ختمېدو سره باید په پاکستان کې هم هغه وسلوالې ډلې له منځه تللې وای چې په دغه موده کې جوړې شوې وي. هغه ویلي چې دې وسلوالو ډلو ته ضرورت نسته او پوځ او استخباراتي اداره ISI هم د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره تعهد لري. عمران خان دا څرګندونې پرون په بهرنیو خبریالانو ته په یوه خبري غونډه کې کړې دي. عمران خان دا خبری په داسې وخت کې کړی چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI په افغانستان کې د وسلوالو ډلو په ملاتړ او په افغانستان کې د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنه ده. خو د پاکستان حکومت مکرراً دغه ادعاوې رد کړې دي. د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ امنیتي پوسته وسلوالو طالبانو ونیوله. دقیق نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا امنیتي پوسته د ولسوالۍ په ختیځ کې پرته وه او بیګا طالبانو نیولې ده. د سانچارک ولسوال ویلي چې په دې امنیتي پوسته کې 10 تنه د مختلفو امنیتي ادارو کارکونکي ځای پر ځای وو خو تیره شپه هغوی له دغې پوستې څخه ووتل او پوسته یې طالبانو ته پرېښوده. د سانچارک ولسوال پرون ویلي وو چې په دې حمله کې چې پر دغه امنیتي پوسته په حمله کې 14 امنیتي کسان زخمیان دي. د سانچارک ولسوال نن خبرداری ورکړی چې که اضافي امنیتي ځواکونه وروانستول سي د سانچارک ولسوالۍ سقوط کولای سي. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې استازي غسان سلامه اشاره کړي چې راتلونکي اونۍ د دې هیواد د سولې په اړه کنفرانس شای له ټاکلې نیټې وځنډیږي. په لیبیا کې شدیده جګړه ده او وسلوالې رقیبې ډلې هر یوه هڅه کوي چې پلازمینه ترابلس ونیسي. غسان سلامه ویلي چې دی لا هم امید لري چې په لیبیا کې به د سولې په اړه کنفرانس د شرایطو له سمېدو سره سم جوړ سي. هغه ویلي موږ اوس د راکټونو تر حملو او تر بمباردونو لاندې له خلکو غوښتنه نسو کولی چې په کنفرانس کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پلان درلود چې د اپریل په 14 نیټه د لیبیا په جنوب لویدیز ښار غدامس کې یو ملي کنفرانس جوړ سي او د لیبیا ټولې رقیبې خواوې ورته راوبولي تر څو په هغه هیواد کې د روان بحران یو سیاسي حل پیدا شي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د دې ټلیفوني مکالمې زیات تمرکز د منځني ختیځ په ثبات کې د سعودي پر رول پر ایران د فشار اچولو او بشري حقونو و. سپینې ماڼۍ ویلي چې ټرمپ او محمد بن سلمان پر ایران د حد اکثر فشار راوستلو پر لارو په تفصیل غږېدلي دي. سعودي عربستان په یمن کې د ایران د پلویانو شیعه حوثي ملیشا وسلوالو پر ضد د عربي ائتلاف مشر دی او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې هیواد په انتخاباتو کې د بری اعلان کړی دی. هغه خپلو پلویانو ته ویلي چې د هغوی په مټ یې په غیر مترخبه ډول بری ترلاسه کړی دی. د اسرائیلو پارلمان نن سهار پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د 6% رایو په شمیرلو سره د بنیامین نتنیاهو د لیکود ګوند په پارلمان کې له 15 تر 18 پورې څوکۍ ګټلې دي.
خبرونه مو لاسته راډیو اوریدل. د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم تازه خبرو ته په اشاره سره چې ویل دي په دغه هیواد کې به د توندلارو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې پلی سي.
عمران خان دا څرګندونې کړي دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا شي چې په پوځ او پایتای کې خمیته کړی چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید له منځه یوسي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مقصدونه د منلو وړ نه دي.
د نور راپورونو ترڅنګ به په کندوز ولایت کې د امنیتي چارواکو هغه ژمنې واورې چې وایي د قلعه زال ولسوالۍ اړوند سیمو کې او د کندوز شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې به د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي. خلک په دې اړه وایي
موږ د دولت نه غواړو چې که غواړي عملیاتو کې جدي عملیات دلته په لاره واچوي پوستې جوړې کړي د قلعه زال نام سیمو کې.
دغه راز په بهرنی مطالبه کې ووري چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکو د ګوند د دغه هیواد پرونی انتخابات وګټل او په دوهمه نیمایي کې د په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرام د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. دوستانو اوس هم ورزو د خبرونې د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرائیه ریاست د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره ویلي چې عمران خان ویلي دي چې په دې هیواد کې به د توندلارو ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي وایي چې دغه څرګندونې باید په عمل کې پلی سي. عمران خان د سه‌شنبې په ورځ ویلي په پاکستان کې توندلارې ډلې د افغانستان د جهاد په خاطر رامنځته سوي وي او اوس دغو ډلو ته اړتیا نشته. په همدې وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي چې پاکستان په پخوانیو منو عمل نه دی کړی او د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې هم د وسره سره د کابل استودیو څخه وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته شرغلی.
مننه فریبالجان. د افغان حکومت اجرائیه ریاست په پاکستان کې د توندلارو ډلو په وړاندې اقدام د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره مهم بولي او وایي چې په دې اړه د دغه هیواد صدر اعظم باید خپلې څرګندونې په عمل کې پلی کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه ویل دي چې په دغه هیواد کې توندلارو ډلو ته اړتیا نشته او باید له منځه یوړل سي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال ویان فریدون خودون نن ازادي راډیو ته وویل له توندلارو ډلو سره په خوا کې باید د پاکستان د نظام په دستګاه کې له تروریستي ډلو د ملاتړې کړۍ هم له منځه یوړل سي. ښاغلی خودون وایي
عمران خان دا څرګندونې کړې دي باید دا جرأت او دا متانت پیدا کړي چې په پاوس او پایسای کې خبيسه کړي چې له ترهګرو ډلو څخه ملاتړ کوي دا باید له منځه یوسي. نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې اوس د نړۍ لپاره هم په پاکستان کې ترهګرو مرکزونه د منلو وړ نه دي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د سه‌شنبې په ورځ په دغه هیواد کې خبریالانو ته ویلي و چې په پاکستان کې بیتونلاری او تورستی ډلې لمنځه یوړل شي. ښاغلی خان څرګنده کړې وه چې د غړلې د افغانستان د جهاد د بریالیتوب په خاطر رامنځته شوي وي او اوس په درد نه خوري او باید مخکې د فعالیتونو مخه نیول شوې وای. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په پاکستان کې توندلارې او تورستي ډلې موجودې دي او د افغانستان په نامنۍ کې لاس لري. افغان چارواکو ویلي وو چې دغه ډلې د پاکستان په داخل کې د ځینو نظامي او استخباراتي کړیو له لوري حمایه کیږي او د افغانستان د حکومت په وړاندې اقداماتو ته تشویق کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالمی زیدیار هم په دې باور دی او وایي چې باید تیره تجربه بیا تکرار نه کړي او دا ځل د توندلارو او تورستي ډلو په وړاندې صادقانه اقدام وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هنوز به صداقت پاکستان نسبت به این امر شک داریم و ممکن است که از این یک به عنوان یک حربه به عنوان یک ابزار استفاده بکنن و امتیاز به دست بگیرن. اینا باید واضح بگویند که با طالب ها اجازه فعالیت نمیدن. القاعده با گروپ هایی که در افغانستان جنگ میکنن، مردم رو میکشن، وطن خراب میکنن، امنیت منطقه را تهدید کردن، امنیت دنیا را تهدید کردن، اینا را فرصت نمیدن.
د نړیوالو چارو افغان کارپوه خوشحال خلیل هم وایي چې توندلاري او تورستي ډلو د پاکستان په اردو او استخباراتي کړیو کې ریښې غوړولې او په کم وخت کې له منځه وړل امکان نه لري. نوموړی د پاکستان د صدر اعظم تازه څرګندونو ته په اشاره سره ټینګار کوي چې ممکن اسلام آباد د سیمې او نړۍ له فشارونو د خلاصون لپاره د توندلارو او تورستي ډلو په وړاندې سطحي او لنډمهاله اقدامات ترسره کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
مننه کوم دوستانو. اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي دی چې د افغانستان د جهاد له پای تر رسیدو سره په یو وخت کې په پاکستان کې غیر رامنځته شوي وسلوالي ډلې باید نورې پرې نه شودل سي. هغه ویلي دی چې دغو وسلوالو ډلو ته اوس اړتیا نشته او پوځ او استخباراتي ادارې یا آی اس آی د دغو ډلو د له منځه وړلو لپاره اوس پوره ژمنه لري. او دغه راز افغان حکومت هم ویلي دی چې پاکستان باید په دې برخه کې جدي عملي اقدامات وکړي. ورزو د خبرونې پاته نورو مسلو ته
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کندوز ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې دوی د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ اړوند سیمو کې او د کندوز شیرخان بندر د لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د دغو څرګندونو سره په یو وخت کې زموږ همکار اجمل آریان د سیمې د خلکو سره خبرې کړي دي او غوړ په دې اړه راپور واور پکړه.
په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان مسوی په دې اړه وویل:
عملیات مشترک نیروی امنیتی کې
د روان تصفیوي عملیات په پایله کې تر اوسه پورې د قلعهزال ولسوالۍ لس کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شوي دي او د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهم سنګرونه هم تخریب شوي دي او عملیات لا هم په سیمه کې دوام لري. ښاغلی مسوی زیاته کړه چې دوی د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف یو منظم پوځي پلان جوړ کړی او په پلی کولو سره به د دې ولایت اړوند نامنې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. بلخوا د کندز د قلعهزال ولسوالۍ اوسېدونکي بیا وایي چې له څو کالو راهیسې په دغې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو له لورې تصفیه عملیاتونه پیلیږي خو تر اوسه پورې نه دي توانېدلي چې دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو خلیل الله کاکړ او ګل احمد صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ د دولت نه غواړو چې که غواړي عملیاتو کې جدي عملیات دلته په لاره واچوي، پوستې جوړې کړي د قلعهزال په نام نسیمو کې او د قلعهزال ستونزه په حقیقي توګه حل کړي. په دې نمایشي عملیاتونو باندې فکر نه کوم چې ملت مو نه نتیجه واخلي او خپل دولت
موږ په دا جګړو کې پیدا سو، په دا جګړو کې زاړه سو، په دا جګړو کې وژل کېږو او دولت داسې نمایشي او عملیاتو کې بس بېرته ولاړ سي. کله کې چې د ولسوالۍ د مخالفو واک لاندې ده، هسې دولت توجه نه کوي.
د دې ولایت چارواکي په داسې حال کې د قلعهزال ولسوالۍ اړوند سیمو کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې له څه باندې څلور کالو راهیسې د دغې ولسوالۍ ډېره برخه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. خو د کندز امنیتی چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سلی اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. تاسې کولی سئ په صافه وضع ډول واورئ. اوس به د ناجیه صافۍ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت سرپرست د 1990 او 1990 لومړي کلونو لپاره د ګمرکونو استراتیژیک پلان د ولسمشر غنی په مشرۍ د کابینې غونډې ته وړاندې کړ. کابینې د استراتیژیک پلان ترتیب د ګمرکونو د وضعیت د ښوالي لپاره اړین وباله او د مالی وزارت دغه راپور یې تایید کړ. افغان ولسمشر همدارنګه مالی وزارت ته دنده وسپارله څو دا پلان په بېلابېلو برخو وویشي او هرې برخې ته ځانګړي وړاندیزونه ولري. دا مهال په افغانستان کې 28 ګمرکونه فعالیت کوي. دغه پلان داسې مهال ترتیب شوی چې د افغانستان په ګمرکونو کې د فساد له موجودیته ګڼ شکایتونه موجود دي او آن ویل شوي چې ملي عواید حیف عمل کیږي. په فاریاب ولایت کې د شفتالو د تولیداتو ټولنه جوړه شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټولنه د باغدارۍ او مالدارۍ د ملي پروژې له لارې په قیصار ولسوالۍ کې جوړه شوې. قیصار یو له هغو ولسوالیو شمېرل کېږي چې د انګورو او ممیزو د تولید ترڅنګ په کلني ډول نږدې 230 ټنه باکیفیته شفتالو تولیدوي. د ټولنې له جوړېدو هدف دا دی څو بڼوالو ته ښه بازار موندنه وشي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې 150 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بورې 150 کیلوي بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 970 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداری 1530 افغانۍ.
او سپه یو نړیواله موضوع راوخلو. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د دغه هیواد پرونی انتخابات وګټل. دوی به د یو ائتلافي حکومت په جوړولو سره په بې ساري توګه د پنځمې دورې لپاره د اسرائیلو صدر اعظم پاتې سي. سلطان محمد سرور چې د اسرائیلو د انتخاباتو موضوع یې له نږدې څارلی دی، اوس سره په سټوډیو کې دی. سرور صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که په سر کې د دې رای شمیرونو یا د نتایجو جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، د اسرائیلو د پرونیو انتخاباتو نتایج ښیي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند بریالی شوی دی او دای باید پنځم ځل لپاره صدر اعظم شي او یو خي اړخي ائتلافي حکومت په جوړ کړي. د اسرائیلو د پارلمان ویب سایت نن ولیکل چې په سلو کې د شپږ نوي رایو لشمیر وروسته نتایج ښیي چې لیکود او نورو خي اړخو ګوندونو د پارلمان له 160 کرسیو څخه 15 تر 18 څوکۍ ګټلې دي. داسې ښکاري چې لیکود به تر ټولو نورو ګوندونو زیاتې رایې خپلې کړې، سره له دې چې د شین ګوند او بینی ګاتس په مشرۍ د سپین ګوند سره یې په دې انتخاباتو کې سخته سیالي وه. تمه ده چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو لیکود ګوند به 8 او شین ګوند به 15 کرسۍ ترلاسه کړي. بلخوا څو ملتپالو کوچنیو ګوندونو چې ژمنه یې کړې وه چې د نتنیاهو ملاتړ به کوي، دوی هم کافي کرسۍ ترلاسه کړي دي چې په دې سره د نتنیاهو په مشرۍ د ائتلافي حکومت جوړېدل یقیني کیږي. صدر اعظم نتنیاهو نن خپله بریا اعلان کړه او پلویانو ته یې وویل چې موږ تقریبا له تصوره اوچته لاسته راوړنه لرو. هغه ژمنه وکړه چې یو ملتپال ښي اړخي حکومت به جوړ کړي.
سره صاحب، د نتنیاهو د بری په اړه چې دی بیا کامیاب شوی دی، د فلسطینیانو غبرګون څه دی؟
چې خلاصه درته ووایم، فلسطینیان اندېښمن دي. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس یو مرستیال ویلی دی چې د بنیامین نتنیاهو بری فلسطینیان اندېښمن کړي، ځکه دی چې کېدای سي په لویدیځه تړانګه کې اشغالي ځمکې د اسرائیلو له خاورې سره یو ځای کړي. احمد مجدلانی وایي چې فلسطینیان به د نتانیاهو د دغو پلانونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مرسته وغواړي. ښاغلی مجدلانی زیاتوي چې د انتخاباتو نتایج د اسرائیلو په سیاست کې د ښي اړخو افراطیانو د ملاتړ پیاوړتیا ښیي.
بله، او که بیا بیرته راسو دغه انتخاباتو ته، دغه انتخابات په مجموع کې څنګه و، څونه خلکو ګډون پکښې کړی و؟
اسرائیل 8,000,000 نفوس لري او ویل کېږي چې پرونیو پارلماني انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ګډون په سلو کې شاوخوا 6.5% و. د اسرائیلو د سه‌شنبه د ورځې په انتخاباتو کې 10,000 د رای ورکولو مرکزونه پرانستل سوي وو. همدارنګه له هېواد څخه بهر اسرائیلي وګړو هم کولی سول چې په انتخاباتو کې رای وکاروي. په پارلمان کې د بریا لپاره یو ګوند 16 استازو ته اړتیا لري، ځکه د اسرائیلو پارلمان 140 څوکۍ لري.
بله، ډېره زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور، چې د اسرائیلو د انتخاباتو په اړه معلومات راکړل. او په دې راپور کې مو اوریدل چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په مشرۍ لیکود ګوند د دې هېواد انتخابات وګټل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، اوس هم وار رسیږي د کابل چاپ او ورځپاڼو ته چې د افغانستان د سولې په تړاو مقالې او تبصرې لیکلې، مخصوصا په دې اړه چې تېره ورځ د اروپایي ټولنې لخوا دا اعلان وسو چې دوی به د سولې د خبرو د سولې د پروسې تضمین کوي. په دې اړه افغانستان کې ورځپاڼو مقالې لیکلې دي، غټ کې به رحمت افغان راواوروي.
د کابل چاپ په نننیو ورځپاڼو بیا هم د افغان سولې د ضمانت لپاره د اروپایي ټولنې ژمنه او ورسره د تړلو مسایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د اروپایي ټولنې لخوا د افغانستان د سولې د ضمانت په اړه لیکي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان سولې د ملاتړ پریکړه لیک تصویب او د دغه بهیر د ضمانت په اړه هم خپل چمتووالی اعلان کړ. په مطلب کې دا هم راغلی چې افغان دولت د اروپایي ټولنې له دې کاره هرکلی کړی او په دې اړه له ارګ څخه په یوه خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې نوموړې ټولنه په بېلابېلو هیوادونو کې د سولې د پروسې له تضمین څخه بریالۍ تجربه لري. ورځپاڼه لیکي د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په تصویب شوې پریکړه لیکې راغلی چې د افغانستان د سولې بهیر باید هر اړخیز وي، د حکومت د تایید وړ او په دغه هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي. په مطلب کې د پریکړه لیک د منځپانګې په اړه دا هم راغلی چې د افغانستان د سولې بهیر باید په نړۍ د ترهګرو ګواښونو مخ نیوکی وي، د دغه هېواد د ټولو ادباو بشري حقونه پکې خوندي وي او د دغه هېواد د دولت او اساسي قانون دوام ضمانت کړي. هشت صبر سپانې د ښځو او مدني ټولنو په حواله لیکلي، زموږ له سرو کرښو باید سترګې پټې نه سي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي ټاکل سوي نن له طالبانو سره د مذاکراتو سرې کرښې د ارګ په غونډه کې مشخصې سي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي ټول افغانان دې نتیجې ته رسیدلي چې د افغانستان کشاله د زور او جګړې له لارې نه سي حل کېدای. د سر مقالې د لیکوال په باور خو حکومت لګیا دی او بیا هم د زور او تاوتریخوالي له لارې د ستونزو د حل په لټه کې ده. سرخط ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي سوله د بریا په لور ځي، ځکه اروپایي ټولنې د تضمین ټټر وهلی. وړاندې په مطلب کې راغلي اروپایي ټولنې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د خپلواکۍ تضمین پکې سوی وي او د تیرو 13 کلونو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې لاسته راوړنې هم پکې خوندي وي. همدې ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي اوس په ولیدل سي چې طالبان او حکومت سوله غواړي. وړاندې په مطلب کې راغلي ولسمشر د سولې راتلو لپاره هر څه ته تیار دی، خو برعکس طالبان اوس هم ټینګار کوي چې د حکومت په نوم له چا سره خبرې نه کوي. هیواد خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د سولې د موافقې د تطبیق لپاره به د اروپایي ټولنې تضمین ګټور وي.
تاسو ازادي راډیو اوري. دوستانو، د ساينس د پدګر کې به مو د یو بل نوې پرمختګ اسمت سروان خبر کې.
د امریکا متحده ایالاتونه، چین، جنوبی کوریا، جاپان او اروپایي اتحادیه د معلوماتو د سترې لوی لارې چې G15 بلل کیږي په جوړولو کې له یو بل سره سیالي کوي. حضرت ما کوم یو په دې سیالۍ کې مخکښ دی او G15 د ډیجیټل د راتلونکي لپاره څه معنا لري؟ د دې معنا دا ده چې په راتلونکي کې به بی سیمه یا وایرلس خورا تیز وي. G15 به 40 برابره زیات سرعت لري. د استفادې موارد به تر اوس ډیر وي او اتکا به پرې ډیره کېدای شي. آصف حبیبی چې په جرمني کې په جی 15 کې دکترا اخلي په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
انټرنیټ دا د نورو سکتورونو ته هم دي. فرض زراعت ته بلار سي انټرنیټ او دغه زراعتي یا د کرنیز چارې به ټول ډیجیټل سي. په داسې ماشینونو به په کروندو کې ولګول سي چې په هغو کې به خپله د ماشینونو له یو بل سره خبرې کوي او د هغه په ترڅ کې به معلوموي چې یو کرونده کې څومره د حرارت درجه یې څومره ده او آیا ضرورت شته چې کروندې ته اوبه ورکړل شي. کروندګر به تر ښوونه روزنه ورکړل شي چې هغو دغه انټرنیټ په وسیله باندې خپل تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړي. بله دا چې د صحت برخه ته به لاړ شي، یعنې ډاکټران به لرې ځای څخه کولی شي چې نه یوازې خپل مریضان وګوري بس حتی خپلو لرې ځایونو څخه جراحی
وکي. د به چلون کې موټر مسله چې اوس هم که سم تجربه کیږي خو وایي چې لا هم په ډېر ابتدایي پړاو کې ده. لکه سره څه ډول مرسته کولی شي
د 5G د کارولو ساحه ته دومره پراخه ده کوم څه چې ساتون ساتون بحث وکوم هم لا نه کنه خلاص موټر لري بل سره خبر یا دی یا د 5G څخه د موټر په چلولو کې استفاده دغه زمات د ډاکټرا ان ټاپک هم ده. اوس د اوسنی وخت کې څلورم جی په اروپا کې شته ده. یوازې دغه موزدي کمپنی موټر کولی سي فرضاً په ډېر تیز سرعت سره د شبکې څخه ګټه پورته کړي یا ځینې نور ډېر ساده کړنې دي چې موږ کولی سو له 4G سره ترسره کړو. خو اوس ریسرچران په دې باندې کار کوي چې څنګه حتی موږ موټر د ډرایور څخه پرته وچلوو د 5G په وسیله باندې. یا ډرایور به قرار په خپل سیټ کې ناستې مطالعه به کوي، موټر به خپل روان وي، خپل بل موټر سره خبرې کوي، خپل به ترافیکي اشارو ته دریږي، خپل به ترافیکي قوانین مراتبي.
ولې جی 5 یا جی 15 په ځان راوځي لاتروس هم نه دی بشپړ شوی؟
په دې باور یم چې دا هر جی لس کاله وخت نیولای دی. نو تر اوسه پورې چې دا لومړی جی چې هغه فرضاً د 1990 څخه تر 2000 کال پورې بیا دغه مخکې چې 2000 کال شروع سیل دغه ورسره ټول جی راوځي. اصلا د 5G دا پروسه چې دا هم همداسې ده، تر اوسه پورې هم لا ډېر کار ته زموږ ترسره کړو او د ځن عامل هم دا ده چې باید مؤثرت د دغه خدمتونو ډېر سي، قیمتونه یې راټیټ سي او بل داسې سټنډرډونه موږ ورته جوړ کړو چې بیا راتلونکي وختونو کې کله چې موږ تطبیقوو د هغه تطبیق څخه پښیماني لکه د مخابرات انجینرانو نه کړي. د دې لپاره یو څه پکې وخت ته اړتیا شته.
ښاغلی حبیبي وایي دا ټکنالوژي به د یو فلم یا ویډیو د ډاونلوډ کولو وخت خورا لنډ کړي، خو سیالي پر دې ده چې څوک به د براډبانډ ټکنالوژۍ دا نسل چې جی 15 ورته وایو لومړی جوړ کړي. د جی 15 ټکنالوژي په جوړولو کې د امریکا د ټلیکام کمپنۍ په وړاندې د چین مخابراتي اداره او هوایي کمپنۍ سخت رقابت کوي.
ستاسو له پیغامونو
زادنا بناین د کونړ ولایت مرکز صداوات نه د ازادي رادو پیغامګي خبرونه تخفل پیغام فریدم د کونړ ولایت کې دغه کتابونو نشتون یا د کتابونو کمبوتیا زموږ ماشومان مکتبونو ته نه ځي. دلته موږ ته کور کې باندې کې موږ ته وایي چې موږ کتابونه نه راکوي نو موږ درس به څه کوي. نو زما غوښتنه د وزارت معرف نه ده چې زر تر زره د کونړ ولایت د معرف ریاست ته کوم کتابونه چې نشته د ماشومان لپاره دغه کتابونه کوڅې ته تراولېږي. نو زموږ ماشومان د کونړ ولایت په ډېر شوق او ذوق سره خپل مکتبونو ته ځي او خوښ دي چې زموږ په کونړ ولایت کې مکتبونه خلاص دي. الحمدلله موږ کومه ستونزه نه لرو، صرف ستونزه همدغه یو د کتابونو نه ده. د احترام تاسو ورور شهزاده نه
مکتب او دا ماجمان ډیر شت درس وکي داخل کوته ازما دا اعلان دي چې به نور هم غوښته هم وکي وزلان ما نن زیندا دي.
سلام علیکم، عبدالغفار زابل ولایت شاجوی د ولسوالۍ څخه تماس کیم. نن دومره د سیمه بازار ټول تړل شوی د پولیس ملي پولیس او ملي اردو راځي خلک طالبان راځي اردو یا پولیس وګړي راځي بازار ته. عوام او ځکه لس متر دی لپاره سړک نه ستې شي راکړای. رادیو آزادی څخه مننه او تشکر کوم چې دا غږ تل ورسوي چارواکو ورسوي او موږ له دې بدبختۍ څخه خلاص کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مراسته ولې و په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې ځل بیا له فرشتي جلالزیت څخه د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو لاندې زور
د مصالحې د رهبری شورا نن مهم به نن غونډه وکړي او په دې غونډه کې په مهمې پرېکړې وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله الدین محمد ازادي راډیو ته ویلي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د حکومت لپاره د نه منلو خبرې به نن په دغه غونډه کې څرګند شي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ ولسوال نقیب الله دقیق وایي چې تېره شپه د دې ولسوالۍ امنیتي پوسته وسلوالو طالبانو ونیوله. دقیق وایي چې اویا امنیتي کسان د دغې پوستې څخه په شا سوي دي او پوسته یې طالبان پر پرې ایښې ده. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتو د سولې استازي غسان سلام اشاره کړې چې د لیبیا د سولې په اړه کنفرانس شایي له ټاکلې نیټې وځنډېږي. په لیبیا کې شدید جنګ روان دی او وسلوالې رقیبې ډلې هڅه کوي چې پلازمینه طرابلس ونیسي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د دې ټلیفوني مکالمې زیات تمرکز د منځني ختیځ په ثبات کې د سعودي پر رول پر ایران د فشار پر زیاتولو او بشري حقونو و.
مننه کوم فرشتې اجازه دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. او د ژمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود الله فيه همتیم او تاسو سره زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې بجاله راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور لمخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بلل سوی ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښتر اگر زه و چې مسکاهو ته کې وړاندې کوي.
په کندوز ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د کندوز ښار له دریمې ناحیې او د کندوز شیرخان بندر پر لویه لار باندې د عملیاتو په نتیجه کې له یوه کور او یو موټر څخه 115 کیلوګرامه چرس ترلاسه او د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه کسان ونیول شول. په هند کې یو افغان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د ډهلی ښار پولیسو رسنۍ ته ویلي چې دا افغان 15 کاله مخکې هم د نشه یي موادو په قاچاق تورن شوی او هغه مهال له پولیسو څخه تښتیدلی و. خدا ځل بیا د ډهلی پولیسو له 4 کیلوګرامو هیروینو سره ونیو. د یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه هند ته د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی چې دغه ډول ډیری مواد د هوایي ډګرونو له لارې قاچاق کیږي. پولیسو د ننګرهار ولایت په 15 کې د کوکنارو کوختونه واړول. د ننګرهار د والی بیاند اتوله خوګیانی ازادۍ رادیو ته ویل په مومندري، غنیخیلو، بټیکوټ، روداتو او کوټ ولسوالیو کې څه د پاسه 100 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه.
نګرهار د پاره زیاته بودیجه د کوکنارو کښت مخنیوي په خاطر باندې منظوره شوې تقریبا 2 میلیون امریکایي ډالر ده. موږ هڅه دا ده چې د ټولو هغو لارو څخه کار وکړو چې کوکنارو کښت له منځه یوسو او بزګرو ته رسیدګي وکړو. د ستونزې حل خو هغه برخې چې مرکز کې دي د کوکنارو د بدیل د مخنیوي په خاطر باندې وي هغه ترلاسه.
د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د ننګرهار په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې د کندهار له هوایي ډګر څخه یې بهر ته نشه یي مواد قاچاق کول. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي دا 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې د هیروینو 180 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا او تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را واورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د سیګار د تازه راپور له مخې په افغانستان کې نشي مواد اوږدمهاله ستونزه بلل شوې ده.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
La Afghanistan sa da amrikai swakuno da batlu paada diri sargandawni shwi kho muhima da da chi bayad da de kar natija wa khatal ji
panangrahar wilayat ke da koknaro da badil kasht paada ham rapor laru
mung panangrahar ke dwaro ko tyar lusul swali ki awne barnama palas mani waito ke de ki mung da kawle sa sahe chi ta koknar kar ligi to chi to so ko gulab re kawr ko
د نسان پر غاښونو باندې د نشي موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر فضل ربی سره مرکه لرو.
اته 50% هغه کسان چې هیروین استعمالوي د غاښونو د لاسه ورکولو سبب کی او 10% نور هغه کسان چې امفیتامین یا شیشه استعمالوي د مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کی.
د نصیر په نوم یو معتاد وای انډیوالان یې ځان ته نږدې نه پرېږدي او ورته وایي چې بد بوی ځي.
ژړوم تنګ شو پاسه به ویا په جړا شو ویا هم توبې خو له خوري پاک نشي الله دا څه په غزه بخته علاج کو چې خوري پاک هم خو کې خپل بچو ته لاړ شي خپل بچو ژوندۍ جوړ کو
او د خبرونه په پاکي ډرامه هم هېروي
و سړی چیرې ولاړې خبر اوره
بابا چیرې زه مو چاته پرې دی
بیا به خبر شي چې چیرې ته مو څه کوم
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو د سګار ادارې تازه څېړنې شي چې په افغانستان کې شپږ لکه افغانان د نشي موادو په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د خپلې ادارې د درې میاشتنی راپور وړاندې کولو پر مهال د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه وویل، د افغانستان د نشي موادو په کاروبار کې د نورو خلکو تر څنګ د افغان حکومت فاسد چارواکي، سرتیري او پولیس هم شامل دي. کارپوهان د افغان دولت اوسني ظرفیتونه او امکانات له نشي موادو سره د مبارزې لپاره ګټور او کافي نه بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان دولت سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي، اقتصادي او پرمختیايي وضعیت په اړه د سیګار تازه راپور ښیي چې په افغانستان کې اوس هم تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار کرل کیږي او سخت کال بیا د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوپکو د ستراتیژیکو او نړیوالو څیړنو په مرکز کې وویل، په افغانستان کې شپږ لکه افغانان د نشه یي موادو په کاروبار بوخت دي. ښاغلی سوپکو وایي کله طالبانو سره سوله وشي بیا به هم د نشه یي موادو ستونزه تر ډیره وخته پورې پاتې وي.
There rightly has been a lot of discussion about the troop withdrawal.
La Afghanistan sa da amrikai swakuno da batlu paada diri sargandawni shwi kho muhima da da chi bayad da de kar natija wa khatal ji mukla hamdi amala gwaadu chi pe iqtisadi aw khazu puri tadalo masailo tarsang da nashai mawad ustunza hamra pur takdu bayad da gadawal amniyati masailo ta ham pam bashi ke da dwa masail la pam aw gurzawul shi tuli lastarawdani bo mul la sawuzi
number of us
د سیګار پر راپور کې افغان امنیتی ځواکونو سره پر دوامدار مالی ملاتړ ټینګار شوی دی. د جانسوب کو په خبره کله طالبانو سره سوله هم وشي افغان ځواکونه باید له ترهګرو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ترڅنګ له نشه یي موادو سره هم مبارزه وکړي. سمو د مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر له ازادي راډیو سره په خپل وروستي مرکه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخو کې د نړیوالو مرستو د کموالي خبر ورکړی و. دا د اوس د سیګار څېړنې ښیي چې افغانستان په روان میلادي کال کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او نورو برخو لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او امنیتي چارو متخصص میرزا محمد یارمند د افغان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې اداري تشکیلات کافي نه بولي او د نړیوالو مرستو د دوام غوښتنه کوي.
تشکیل ادارات مبارزه با مواد مخدر در افغانستان باید
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې اداري غښتلې شي. کله چې د نشه یي موادو خنډونه او ستونزې څېړل کیږي باید په هماغه اندازه بودجه هم ورته برابر شي. تر اوسه پورې دې مسایلو ته اساسي پام نه دی شوی او ټول کارونه په پروژي او موقتی بڼه روان دي. څرنګه چې د افغانستان نشئی موادو زینو هیوادونو ته ځان اړولای نو باید ټول هیوادونه په ګډه له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
سیګار په داسې حال کې په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د دوام خبره کوي چې بهرنیو ځواکونو له دریو میاشتو راهیسې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایي بریدونه درولي دي. ښاغلی یارمند له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډې مبارزې تر څنګ له افغان دولت څخه غواړي چې د بدیلو کښتونو هڅه وکړي او بزګر دې وهڅوي چې تر دې وروسته کوکنار ونه کړي.
محمد ایاز تنکو چې د سیګار د تازه څېړنو په اړه یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو په کاروبار کې شپږ لکه افغانان بوخت دي. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د بدیل کښت حال درکوو. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کوي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. ښاغلی صافی زیاتوي چې دوی د بدیل معیشت د پروګرامونو تر څنګ د کوکنارو د کښت اړولو پروګرام هم په پام کې لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي سږ کال به د دوی هڅه دا وي چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت راکم شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روان شمسي کال کې د ننګرهار ولایت څخه د پاسه 10 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي او 4 ورځې وروسته به د کوکنارو نیخ وهل او تریاکو راټولول پیل شي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی ازادي راډیو ته وویل دوی 2 میاشتې مخکې د بزګرو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي دي. ښاغلی صافی وایي دوی غواړي بزګران دې ته وهڅوي چې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکري. ښاغلی ساپی زیاته کړه دوی پر دې سربیره د ننګرهار په 2 ولسوالیو کې د بدیل معیشت پروګرامونه هم پیل کړي دي.
موږ په ننګرهار کې په غواړو په 13 ولسوالیو کې یو نوی برنامه په لاس باندې واچو چې په دې کې موږ کولای شو چې د سیټروس او د ګلابو په کور کولو سره هغه ساحې چې پاکې کوکنار کرل کېږي په سیټروس او په ګلابو یې کور کړو. په 9 ولسوالیو کې زموږ آلریډي پروګرامونه روان دي د معیشت بدیل چې دا هم د نشه یي سره د مبارزې په برخه کې په دغه شپږو ولسوالیو کې باغونه او ګرین هاوسونه او بعضې هغه پروژې چې مستقیمو دقان استفاده کوي هغه روانې دي او شروع دي.
پروسه کال د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي وو چې د جګړو او ناامنیو له امله افغان ځواکونو ونه شوای کولای هلته د کوکنارو کښتونه واړوي. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې دوی د کوکنارو د کښتونو اړولو طرحه جوړه کړې او د مالی مرستو ترلاسه کولو لپاره یې د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL او افغانستان له امنیتي ادارو سره شریکه کړې ده. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت دوام د ناامنۍ، روغتیایي ستونزو او معتادینو د ډېروالي عمده لامل بولي.
ما غوښتنه دا ده چې د کوکنارو په مقابل کې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بدیل امکانات چې کمې دي که هغه د ګلابو کښت دی که هغه د مالټو او نورو دغې دي او زعفران هم اوس تطبیق او دغه شروع شوی دی. موږ باید دې ته توجه وکړو او امید دی چې ننګرهار د کوکنارو د کښت په لحاظ باندې صفر ته ورسیږي.
د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار د تازه راپور پر اساس په روان میلادي کال کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 90.5 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس دې موضوع ته راځو چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشه یي مواد د انسان پر غاښونو باندې ناوړه اغیز کوي. ځینې نشه یي مواد خو د انسان غاښونه بیخي ورستوي. په تیره بیا هغه نشه یي مواد ډیر زیان لري چې د خولې له لارې استعمالیږي. دا چې نشه یي مواد د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیز لري او دا ناوړه اغیزې له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر فضل نبی معیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې نشه د انسان پر غاښونو باندې څه ډول ناوړه اغیزې لري.
په عموم ډول سره څنګه چې په نشه یي توکو روږدي کس د خپل حفظلسې څخه غافل وي، کیدای شي په لنډمهاله اوږدمهاله تاثیراتو باندې موږ دا تقسیم کوو. په لنډمهاله کې کیدای شي هغه خرابوالی د خورې او د غاښو منځ ته راشي چې هغه قابل برګشت دي، او په اوږدمهاله کې هغه خرابوالی د غاښو او د خولې د جف سبب ګرځي چې هغه قابل برګشت نه وي، چې دا کیدای شي د نظر په موادو باندې او نظر په محال باندې دا موږ تقسیم کوو. مثلا لنډ مهاله کېدای شي د خولې د یو ځل خرابواله چې بوی بد ور کوي تعفن بلري او همدارنګ د غاښو زیړوالی د غاښو کریز د غاښو مثلا هغه کلسیفیکیشن چې پکې منځ راځي هغه کېدای شي چې تقسیم کړو او په اوږدمهال کې هغه آفتونه دي چې هغه غیر قابل برگشت دي یعنی په اوږده زمان باندې او په غټ دوز باندې مواد دوی اخلي فله دا خرابوالی دی خپل او دی غاخولو د دې سبب کې چې هغه غیر قابل برگشت دي مثلا کېدای شي چې غاخونه خراب شي په ډیر عمیق ډول سره او یا کېدای شي غاخونه خپل جاف کې سست شي او کېدای شي غاخونه د بین ولا شي او ول ویږي او همدارنګه په آخر مرحله کې کېدای شي چې د خپل د سرطان څخه متاثر نوم واخلو.
ولې نشه پر غاخونو ناوړه اغیز لري؟
څرنګه چې یو شخص په مخدره مواد باندې روږدي کیږي دا د خپل حفظ الصحې څخه غافل ای، دا شخص خپل د خولي حفظ الصحې مکمله ډول خرابېږي، غاښونه برس نه وایي، مثلا کوم غذایي بقایا چې په غاښو کې پاتې شي هغه نه لري کوي، نو په همدې ډول په عمومي ډول سره د غاښونو د خرابوالي سبب کیږي. او بالاخره کوم غذایی مواد چې د خولې او د غاښونو د مقاومت د پارادیز ضروری دي لکه غذایی مواد چې مثلا ویتامین سی ده یا غذایی مواد چې مثلا فقط کلسیم موجودی هغه نه اخلي، نو په دې حساب باندې د خولې د جاف خرابوالی او د غاښونو د سستوالی سبب کیږي چې د آفتونه په خوله او غاښو کې مایسر راځي. کوم وخت چې یو شخص مخدره مواد اخلي نو د دې تاثیرات د خولې د رګونو تاثیر په اثر خپل یو تقبض وایي منسرازي، یعنی وینه په خټه ډول سره هغه ځای ته چې باید جیران کې جیران پیدا کوي فلحه ځکه وخت چې وینه ولاړه نشي نو غذایي مواد نه رسیږي او خپل مقاومت دی غشي مخاطی کټکیږي، نو لمده کبله خپل نشه د دې سبب کیږي چې هغه کوم مقاومت چې غاخ دی خپل مخاطی غشا پیدا کوي هغه بین ازي او لبل خاص کوم وخت چې مخدره مواد استعمالي د خپل د وچول سبب کیږي، د خپل د وچول سبب دا کی مونږ لري چې خپل د خپل د جوف محیط اسیدکیږي، اسید یا تیزابی کی د دې سبب کی چې خپل دغه د غاخو مینا یا پوش شده هغه تخریب شي بلخره ورو ورو غاخونه مخ په خرابې دو کی.
آیا ټول نشي پر غاخونو یو ډول ناوړه غیز لري او که جنې کمی او جنې ډیری؟
تقریبا ټول نشي مواد تاثیرات لري، ولی بعض مواد لکه هیروین یا امفیتامین چې شیشه ورته وایي په خاص ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کې چې 50% هغه کسان چې هیروین استعمالوي د غاښونو د لاس ورکولو سبب کې او 10% نور هغه کسان چې امفیتامین یا شیشه استعمالوي د مکمل ډول سره د غاښونو د تخریب سبب کې.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې وي؟
دا تاثیرات د لنډ مهاله او مهاله دي، یعنی کوم وخت چې د لنډ مدې لپاره مواد استفاده شي او کم مواد استفاده شي دا لنډ مهاله قابل برگشت دي، یعنی کوم وخت چې مریض مواد ترکی کول شي خپل د خولې حفظ الصحه بیرته په منظم ډول سره مسواک برس او بعض نور مواد په واسطه تامین کړي بیرته د غاښونو خپل اصلي حالت ته راځي. اما کوم وخت چې مدت مصرف زیات شي او مواد هم ملټي ډرګ یا زیات مواد استفاده کوي په وخت کې دا غیر قابل برگشت شي، نو بیا کوم وخت کوم درمله وشي لکه اول غونډه نه یي مثلا کوم غوخ کې د لاس ور کی دوام غوخ چې مصنوعي ور کوي لکه اول غوخ خوندي مقاومت نه لري نو همدې خبره غیر قابل برگشت دي. لاند مهاله کې کول شي مثلا موږ ویټامین سي واخلو د خپلې د مخاطی غشا مقاومت لوړ شي او کول شي خپل غوخونه بوز کو د خپلې په تعفن بعد به د پنځه شي، او مگر په بدبختانه په حالت کې چې مثلا حالت پیشرفته شي نو په دې حالت کې مثلا که سرطان یا مثلا د غاښو د لاس ور کول نو دا هغه مسله ده چې بیرته هغه اصلي حالت ته برگشت ندازي او مریض مجبور دی چې باید اساسي تداوی اجرا کړي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر غاښونو ډیری ناوړه اغیز لري؟
عموما په ټول عمر کې نشه یي مواد په غاښونو باندې بد تاثیر کوي، خو کوم وخت چې د انسان سن لوړ شي یعنی د 50 شپېتو نه لوړ شي نو په دې وخت کې د اصل څخه د دوی غاښونه هم ضعیفه کوي، نو کوم وخت چې د مواد استفاده کوي دا ضعف د غاښونو نور هم پسې زیاتېږي او په دې عمر کې ډېر غاښونه متاثره کوي.
د انسان پر غاښونو باندې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر فضل ابي معیار سره زموږ د همکار محمد ایاز ته نکمرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی نصیر ډیر ښکاله عمر لري او د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دی وایي چې نشه یې له چرسو څخه پیر کړ او د 2 کالو راهیسې هیروینز کوي. نصیر ګیله کوي چې اوس یې ملګري څنګ ته نږدې نه ور پرېږدي او وایي چې خوله یې بدبوی کوي. دا چې نصیر نو له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د شپې په یو ځای ته تللو بل ځای ته به تللو هلته به همدا چرس مرس کړل. بس بله ورځ یو انډیوال سرګټ کې اچولي و پوډر نو هغه موږ له خوند راکوویل موږ له په چرس بس نشه لري پوډر خو نشه لري مې د هغې نه بعد بس بیا په پوډر راووختلو. بعد د 2 کالو نه بس بیا په ځان هم تنګ شولو په کور هم تنګ شولو چې دا څه بس ژوند دی. کور نه به راووتلو 2 میاشتې 3 میاشتې کور خوند به نه راکوو. بس همدې عمل پسې به ګرځېدم. بس په دې بازارونو کې کله به یو سره کوو کله به بل سره کوو پراته وو. بس بازار کې به ګرځېدو دا بوتلې موتلې یو شی بل شی هم راغونډولو. بس د ورځې 300-400 روپۍ به هم راغونډوو او بیا به هم په دا نشه اخیستل. ډوډۍ به هم بس دوکاندار له یا 10 روپۍ ورکړلې یا به هم ور نه کړلې او تلاس به مونږ واغم تېغست. هغه هم صرف ماښام وچه ډوډۍ به هم راواغسته بس به هم خوړله. داسې افسوس به موږ زړه به هم تنګ شو. بس بیا به په جړا شو بیا به هم توبې وښکلي خدای پاک له چې الله دا څه په غزه بختی و علاج وکړو چې خدای پاک هم خو کې خپلو بچو ته لاړ شو د خپلو بچو زندګي جوړه کړو. مشری زوی مې چې دی د 15 کالو دی او لور مې چې دا د 10 ده. بس راته وایي پلار دانشي مکه خیر دی موږ ته خلک ډېر په غور کوي. څوک راته د پوټري لوري څوک راته دا وایي څوک څه وایي. او ډېره سخته او ګرمۍ کې بس موږ بس نیر ته لاړو چې یعنی ولامبو یا بیسودو ته لاړ شو ولامبو. نو هغه لامباله به زموږ دغه ونه شو واپس پر رالو. په ګرمۍ کې به مو وخت تېر اوبونه به یریدلو چې نه لامبو که نه دا نشه رانځي یا دغه کیږو خرابېږو. اول ورځو کې به چې د کور نه رالو نو لمونځ او دس به هم ښه برابر کړو. بعد د 5 ورځو نه دغه شو نو په نشه به هم خوله کېښوستل. نو بس بیا به موږ لمونځ زیرو یعنې دې ځای ته لاړ شه کبال مبال راغون که دا بوتلې موتلې راغونډې که چې ځان له به نشه برابره کېږي. د ورځې به هم 2 پیرې کولې 3 پیرې به هم کولې. ماشوم به په موږ باندې خبرې کولې او غټ به هم کولې. نو موږ به دونه جرات نه چې د ماشوم ته موږ جواب ورکړو چې دا ولې ته موږ ته دغه کې په کاڼو به مېشتلو ګزارونه به هم راباندې کول. زما به بدن دا تاثیر کړی و چې یعنی ماشومان ته به نه شم جوختېدلی بی برانه مردار ته او چا سره به نه شم کېناستلی. مخکې زه چې وم 2 کیلو وم او بیا یې چې راله مزان مې وتړلو نو 2 څلوېښت ته رسېدلی وم. نو هر چا به راته ویل چې دا د خولې د وکم د خراب دی ما سره مه ودرېږه. مخکې به ښه استري کولو کې ګرځېدم چې دې عمل باندې راووختم د پیسو نه هم خلاص شوم. بصیر د دې عمل غم را سره و. په کلي کې مې اول چې مې نه کول خوم هر سړي به راباندې اعتبار لره چې نشې پته ورته ولګې. نو بیا به چې یو ځای له درنه کېدم نو ماشوم به راپسې و چې والا دا چې اوچت نه کي.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړې د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999-50-30-50-0999-50-55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا ده چې لسکلن نوریا په جوړه کور ته راځي. مور او پلار یې پوښتنه ځنې کوي چې ولې ژاړې. دا وایي چې د ګاونډي نجلۍ د پلار پیغور راکړ. له دې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قهر کیږي او له کوره وځي. دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې د ګاونډي نجلۍ نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
ولی جاڑی لوری چاکو با نی وحلی؟
نا وحلی نی ما کاشکی وحل وای.
نو بیا ولی جاڑی؟
پیغور را که
چشی پیغور در که؟
نو پلار پیغور را که
چشی؟ ده پلار پیغور در که؟ سنگه پیغور؟
لوری تدل تا راشا ده چشی پیغور در که؟
بس پلارا پختنه مکوار و رسمی ده خال ده
ولوری تو خو ملک پوکا هر ورز دی چنگ حال دای
لار دی خوایی لوری سم خبر اوکا دی چشی پی آوری در که
ویلی آخه ده دی پوٹه دی لور رخلا
خیر دی لوری مجرده انجونی خو هر چوایی
ولی بگو شرده مرو رس پوٹه دی لور رتوایی او سدیر شرمه بو کسا که نوشه با تیری دلائی
لوری هیسان دیخنا مکوا بیا با نظر توایی
تو خراب رس رتوایی چی ببین نظر توایی تا طول ستا دلاسا که دا پوٹر دست کولای او سو ولی متنجون ستا پی خورا کولای
خیر دی لوری دا خبر لورا پریخ دا څوک پلار ته داسې خبرې نه کوي نجونې تل جګړې سره کوي او یو بل ته پیغورونه ورکوي څه دا خبره او څه بله خبره
ښځې دنیا رښتیا وایي دا ټول زما د لاسه و خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډرې لور ونه وایي دا دی ته به یې ووینې
نو څه کوې اوس یې د ماشومانو سره معلوموي
زه یې چاره کوم یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره ته یې نور څه کوې
و سړیا پلاو درته غوړوم په دې وړه خبره ځان له خلکو سره مه اخته کوه ماشومان خو تل جګړې سره کوي خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی باید د دې درد علاج وشي
څنګه علاج اوس ماشومان وهې
نه ماشومان ولی وه پر ما دې د لیوني ګمان کړی
نو څه کوې
ته به مې ووینې چې څه کوم زه نه ولاړم
و سړیا چیرې ولاړې خبره اوره
بابا چیرې ځې موږ چاته پرېږدې
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم
رازه
ډاکټر صاحب اجازه ده
رازه دلته پر دغه چوکۍ کښېنه
دا دی کښېناستم
ښه ورور کیه خدای دې خیر کړي څه مشکل لرې
ډاکټر صاحب زه لاس کاله کېږي چې عملي یم
د څه شي عملي یې
پوډر څکوم
ښه نو اوس دې څه نیت کړی
ډاکټر صاحب اوس غواړم چې دا عمل پرېږدم
نو دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی
ما ویل که تاسی مرسته را سره وکړی او دا ستاسی د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړی
په دواړو سترګو به دې بستری کړو زموږ خو دغه وظیفه ده
ډاکټر صاحب کور مو ودان
ښه اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېږدې او که بل چا مجبوره کړی
بس ډاکټر صاحب د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشې پرېښودلو ته مجبوروي
زه پوه نه شوم سپینه خبره راته وکړه زوروره
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوو خو ما باک نه کوو ځکه ورسره عادت شوی وم خو خبر نه ومه چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې راباندې وهي وایي هغه ده د پوډرې لور راغله
خیر دی مه ژاړه علاج دې کېږي بېرته به د پخوا په شان روغ شې د خیره
ډاکټر صاحب زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب د خدای په لحاظ
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې علاج یې نور هم اسانه شو موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو ګل غوندې به جوړ شي
د ازادي راډیو د نو اورېدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای په امان
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیست.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.